زرغونی رشتین زیور د تیرو 500 کلونو رئیس د ځوان نسل د خو نروزنې په برخه کې نستړی کېدونکې حالې ځلې کړي او لا یې هم خپل انرژي نه ده سپمولي. موفقیت او د هیواد په کچه د پښتو ادبیاتو په برخه کې د هغې د دکتورا اخیستنې راز په څه کې و؟ لا څه کول غواړي او وړاندې په خپرونه کې خپله لاغلې زیور څخه اوري چې له نیکمرغه همدا اوس زموږ سره په خپرونه کې ده. استاد محترم، زموږ خپرونې ته ډېر زیات په خیر راغلی. مننه چې زموږ خپرونې ته مو ویاړ ورکړي. په خیر راغلی، ستړي مشي.
مننه کوم او ستاسو د کور ودانې درته وایم.
خیر اوسې.
بخښنه غواړم د ګرانو قدرمنو اوریدونکو او د راډیو محترمو کارکونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات.
ډیره زیاته مهرباني چې را سره یې اوریدونکو ته یادونه کول غواړم چې د خبرونه د دوشنبه په ورځ د ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه خبره شوې ده. دا وخت تاسو تکرار بڼه اوري د یادونه ول ورده چې باید وایم ډاکټر زرغونه رشتین زیور په 1948 میلادي کال کې په کابل کې پیدا شوې ده. لومړنۍ او ثانوي زده کړې په کابل کې لرابې بلخي لیسې بشپړې کړې دي. بیا په 1942 هجری لمریز کال کې د کابل پانتون د ژبو او ادبیاتو پونځي ته بریالی شوه او له دې پونځي څخه هم په لومړۍ درجه فارغه شوې ده. ماسټري او دکتورای د پخوانی شوروي اتحاد د مسکو په ښار کې کړې دي. دا چې کله یې زده کړې بشپړې کړې، خدمت ته څنګه ودانګل او وړاندې په خبرونه کې بخپل استاد څخه اورو. استاد، کله مو چې زده کړې بشپړې کړې، دا چې زده کړو په دوره کې څه مشکلات هغه ته مرسته راځو، خو زده کړې مو بشپړې کړې مستقیما خدمت ته مو راودانګل کله هم په کور کې وډیر
نه؟ خیر، زما د تعلیمی دوره او تحصیلی دوره او همداسې د خدمت دوره په پرلپسې توګه روانه شوې ده. یعنی کومه وقفه پکې نه ده راغلې. نو په دې کله چې زه د پوهنځي نه فارغه شوم، د کابل پوهنتون د پښتو څانګې نه فارغه شوم، بیا ځینې ستونزو له کبله په پښتو څانګه کې ډیپارټمنټ کې پاتې نه شومه. البته ځینې ستونزې یعنی وکې وي چې هغه البته ضرور نه دی چې زه یادونه وکړمه، خو موږ مجبورن بیا لاړو. موږ وایو چې خدمت دی هر ځای کې چې وکړو فرق نه کوي، یا کابل پوهنتون یا لیسه هم موږ دپاره غنیمت په دی و چې هلته موږ د خپلې ملي ژبې تدریس کولو، او هغه زموږ دپاره یو افتخار و چې په هره کچه چې مقصد تدریس و. او په راوی بلخي لیسه کې په کله فارغ شوم،
لیسه څخه چې تاسو فارغ شوي بیرته
هغه ښوونکي شوم، او دا ما دپاره ډېر د ویاړ ځای و، ځکه چې زموږ نه مخکې هغه کسانو چې پښتو تدریس هلته کولو اکثریا هغه کسانو چې لیسانس نه و یا پوهنتون یې نه و لوستی، اکثریا داسې د مسجد نه د یو هغه نه استادان راغلي و د پښتو برخه داسې خواره غوندې وه.
نو تاسو شاید لومړنی ښوونکي هلته هم وایي چې د لیسانس درجې سره تللی،
او د لیسانس درجې سره زه هلته لاړم، او په خورا مینه او په شوق او په ذوق باندې د خپلې ژبې خدمت ته مې ملا وتړله. نو بیا د درې کاله په دریم کال باندې بیا موږ بورس واخیست، او بیا لوړو زده کړو لپاره شوروي اتحاد ته.
دا چې ته د پوهنتون نه لومړۍ درجه فارغه شوې، بورس په همدې خاطر درته راغی؟
نه، آغا خو پوهنتون نه فارغه شوم، خو مګر ډیپارټمنټ کې بعضې ځینې ټکي و چې هغه اجازه ونه شوله چې موږ هلته هغه شو. خو د سیلانډ یې درته وایم چې وی نه نیولو. خلاصه
کله چې ماستری ته تللی یا بورس ته تللی خارج ته، هغه بیا د پوهنتون لخوا درته برابره شوې؟
نه، پوهنتون د خوانه نه ده. بیا زه خو د ښوونې او روزنې د وزارت پورې مربوطه شوم، ځکه چې ما لیسه کې درس ورکو. نو د دې نه وړاندې زما د خاوند ډاکټر صاحب زیور د په یو دوه کاله مخکې د په بورس باندې لاړ شوروي اتحاد ته د ماسترۍ دپاره لاړو، د پل تخنیک د پوهنتون انسټیټیوټ لخوا. نو دوه کاله هغه هلته و. بیا په همدې زمن کې ما هم هلې ځلې شروع کړلې، او هغه هم د هغې ځای نه هلې ځلې شروع کړې، او دې سره زما پلار خدای دې وبخي هغه هم را سره مرسته وکړله چې بلاخره یو بورس مې ترلاسه کړ. او هر کال د نجونو لپاره د وزارت معارف لخوانه لس بورس ورکول کېدل، نو په دې یو بورس ما ترلاسه کړ. نو په دغه اساس باندې ما هم
تاسو چې کله لومړی خو ماسټري لپاره تللی، بیا عملته مسلسل ډاکټرا هم پسو کړه، بیا افغانستان ته راغلی، بیا لړی
نه نه مسلسل ماستری او ډاکټرا هم دواړه په مغه یو وخت کې پیاینه هغه کې.
او لکه وخت کوم چې یادونه وکړه، تاسو د پښتو ادبیات په برخه کې لومړنۍ خزینه ډاکټرې، فکر نه کوئ چې ډیر لوی ویاړ مو ترلاسه کړی دی؟
نو زبا وس د خپل ځان په ایسه کې
سونه کزې خبرونه د بهد وای ارڅ
خیر زه خو په دې باندې ډیر ویاړم چې اول خو په افغانستان کې د خزینه و لپاره اول د لیسانس دورې تحصیل په هغه وخت کې ډیر ناشونه و، بیا چې ما دا تحصیل ترلاسه کو بیا هغه نورسته چې بهر د زده کړو لپاره لاړم، نو دا خو بیا د ټونو نه ډیره د ویاړ خبره ده. زه په دغه باندې ویاړم چې ما وکولی شو د افغانستان د خصوصا د پښتنو په قشر کې ما یو مقام پیدا کړی شو، نو دا به زما لپاره واقعا یو افتخار وي. او دا افتخارات چې دي دا زمونږ کورنۍ ته هم راجی کیږي، ځکه هغه شرایط چې ما ته خپل کورنۍ آماده کړل تیار کړل هغه که هغه کومک یا هغه مرسته هغوی ما سره نه وي کړې، شاید چې دغه زمینه برابره شوې نه وي چې زه بهر تللی وی او ما لوړ تحصیل
او همدې ترازو چې ستاسو په دې موافقتونو کې ډیر راز د چا و ډیره همکاري ستاسو کور کې ممانعت نه و که تاسو خپله مبارزه کوله چې باید هغه حقوق چې تاسو لرئ باید ترلاسه کړئ بلاخره ټولنې ته خدمت وکړي؟
دا زه خو به داسې د دې پوښتنې جواب تاسو ته داسې وایم که زه یوازې وایم چې دا د کورنۍ موافقت و دا به سمه نه وي، او که زه وایم چې نه یوازې زما مبارزه وه نه دا صحیح نه ده. دواړه خواوې دواړه اړخه په دې کې دخیل دي. مبارزه ما په دې کوله چې ما حتی د پوهنتون د لیسانس په دوره کې کله چې موږ پوهنتون ته لاړو او هلته مې تدریس درس ویل شروع کړل، نو په دویم صنف کې هم چې موږ ته یو بورس د امریکې نه پوهنتون ته راغلی و، نو هلته ما غوښتل چې په دغه بورس کې خارج ته لاړ شم او لوړې زده کړې تحصیلي زده کړه مې نور هم بشپړه کړي. خو هغه دا و چې په هغې وخت کې د افغانستان د شرایطو سره د ښځو دپاره د نجونو دپاره فکر کوم چې لږ امکانات محدود و، نو بیا زما پلار د خدای وبخي هغه ماته یو ډاډ راکړ وی چې اوس ته دا پوهنځی خلاص کړه، کله چې دا د خلاص کو هغه نه وروسته به بیا بهر لاړ شي. نو هغه اصلا نه غوښتل چې د تحصیل په دوره کې چې زه په لیسانس کې وم بهر لاړ شم.
یو اراده موجوده و،
مګر اراده مې وه
اطمینان
درکو. خو بل خبره دا ده چې هغه واقعیت خبره هم درته وکړم چې زمونږ د دغه ټولنې دغه اجابت دغسې و چې باید یو جلی یوازې بهر لاړه نه شي. نو د دې په اساس باندې ما ته وی چې دوه کسه یې ښه دی، نو ما ته وی که دوه کسه اوسی خارج کې سړی تحصیل وکړي نو ډېره ښه خبره ده.
بیا له خاوند سره یو ځای لاړې چې هغه هملته درس ویلو، بیا
هغوی دوه کاله معنه مخکې لاړل، خو چون زما اراده وه او غوښتل مې چې تحصیل ته لاړه شم، نو بیا کورنۍ مې راسره مرسته وکړله او موږ لاړو دواړه. بیا هغه هلته و دوه کاله په شوروي کې، خو بیا چې زه دوه کاله پس لاړم نو هغه ماستری واغسته اغسته وه، هغه تیار ډاکټر ته
شروع کړو. او په دې برخه کې یعنی تاسو د ډیرو مستونو سره شاید نو مخ شوي، تاسو له کور ملاتړ در سره خپل تاسو لیوالتي او اما لڅ شي زوري دی په هغه وخت کې تاسو زده کړې کولې دا چې لګ ډیر مشکلات ول دي زوري دی کنه؟
نه یو خو شخصي مشکلات یې هغه خو دومره ارزښت نه لري، مګر یو مشکل ما د پاره وو چې البته د یو مور په صفت باندې ځکه ما هغه وخت کې دوه ماشومان درلودل.
کله چې ماستری شروع کوله د وخت کې
او کله چې ماستری
پانتون ملوسته و
پانتون ملوسته و د پانتون د لوست نو وروسته ما د پانتون نو وروسته منګه واده وشو. هغه نو وروسته بیا زما ماشومان پیدا شو. هغه نو وروسته زما ماشومان پیدا شو نو هغه یو چې وا تقریبا دوه کال و.
او مهرباني
هغه یو جلې چې وا هغه د دوه کال و دا بل چې وا د نه میاشتو نو چې دا بورس برابر شو ما د تاګ اراده وشوله نو هغه ماشومان ډیر واړه پاتې شو. نو چې په اول کال ځل تلاړ ما نو ډیر زیاته زوریدم په دې چې دا ماشومان را نه پاتې شو. نو دا د هغه د مور ولې یو احساس و چې ما سره و خو خیر په هر صورت چون اراده مې نیکه وه نو هغه او دا ډاډ ما ته چا راکړې ما زما خپل مور زما خپل پلار چې زه دا ماشومان منګه ساتو ته خپل درس وای او که اوسه ونه وای نو بیا وروسته وخت در نتیری بیا به نشی ویلی.
بله استاد محترم ډیر زیات مهرباني تاسو سره خبرې تر دې د مخوږی و مونږ اوریدونکو ته شمیرې بیان کړې دي. تاسو ګڼ شاګردان تاسو نه زده کړې کړي مونږ ته په فیسبوک کې هم پیغامونه پریخي غوم درته وایم. ممکن ډیر هم د اوس پاړي کې کوم را سره وي چې تاسو پیژنې یو ځل بیا شمیرې هم ورته وایم. پرونی ته ډیر زیات په خیر راغلی ورور ستړي مشي.
بله محترم یوسف خان زدران صاحب تاسو سلامونه وړاندې کوم. دا ازادي راډیو انشاءاللہ د خوند حقوق نه دي مترسه یاول مشخپل حقوق دي ورکړي اصلاحات باندې راځي او په دې باید په دې زمون کې اصلاحات راشي او دا تر و سلام ټولنه کې ژوند کو خدای دې وکړي دا ظلمت ټولنه پر وشتایي بدل شي. نو تر نظر به چیرې اجم ساسو د ملمنې دا شاغلی زیور خور ته می ودلې ودلې پښتني
مهرباني مهرباني
اول پرستانو خو میداد خوره کی ته چار دی روا سوالی چې دغه مبارزه ته دوام ورکړي او خپل تعلیم او درس ته دوام ورکړي چې یعنی اثر لپاره بیا مصدر خدمت وګرځیدلې. دوام پرستانو میداد دوی خو په شرق کې هم تحصیل کړی دی د شرق او د غرب د تحصیل بین فرق څومره دی او د پخوانی ادب د اوس د پخوانی ادب او د اوسنی ادب تر مابین فرق څومره دی یعنی څومره فرق دی پخوانی ادیبانو د اوسنی ادیبانو او درېمو پرسنل نه دا ده چې نور انجونې څنګه کولای شي څومره مبارزه کولای شي چې
ډیره زیاته مهرباني قرسه پښتون ستاسو لاړی کې نه نظر نه او دا چې پښتون مور سره شریک کړي. بله ستاسو اړیکه دا زموږ سره وصل ده لطفاً خبرې وکړي.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام. خبرونه ته بخیر راغله. خپلواک صاحب مهرباني
هغه وخت تاسو دونه زمينه مفایده وای لکه اوس انجنونو ته نو تاسو به شاید تر دې ډېر پرمختګ کړی وای که یا
خپلواک صاحب تاسو اړیکه هم ډیره صفه نه وه. پوښتنه مو واخیسته استاد محترم ویل چې که داسې زمینې درته برابر وای لکه نن سبا چې برابرې دي ډیرو نجونو ته او مېرمنو ته فکر نه کوئ چې تر دې به مو ډیر تعلیم کړی وای که نه. خو وروسته ځواب ته راځو اوریدونکو ته اوس نوبت دودوی دی. یو بل اوریدونکی هم راسره دی. خپرونې ته بخیر راغلی ستړي مشئ. کوم زینه
کندهار ولایت
او نوم څه دی؟
عبدالحنان.
په خبرونه کې را سره د پښتو ادبیاتو لمړنۍ خزینه ډاکټر زرغونه رشتین زیور ملمنه ده. د هغې د ژوند په اړه باندې چې مخکې وغږېدله څه ویل غواړي او که پوښتنه ترې لرئ په هغې اړه مهرباني. د اردن کې اړیکوم شلېدلې ده لکندهار څخه اړیکې نیولې و ډېره زیاته مهرباني چې اړیکې را سره نیسي خو بیرته بیا درته راځو که د میرمنو د کار ونډې په اړه باندې د هوی د وظیفو په اړه باندې تاسو څه لا پیغامونه لرئ یا د خبرونې په اړه نو موږ غږ ثبتونکي ماشین شمیره هم لرو 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته ته زنګ وهئ ستاسو غږ ثبتېږي او موږ ته را رسېږي نو استاد محترم قاري صاحب پښتون او خپلواک پښتنو مو اخستې لبد مرغ نور اوردون کو خبر مونږ تر لاسه نشوي و مونږ شخصله نو که ځواب ورکې
مهرباني محترم ورور پښتون
او
د دې درې پښتنې او درې والا پښتنې مختلف پښتنې دي چې هغه هر یو یو وضاحت او تشریح غوړي نو
اول ډېر تشریح مورګه چې پرونه وخت
نه کوي لکه لاند ځواب ورته وایم د پښتنو کړه چې چا تاسو داسې هڅولې چې دغه سي تحصیل وکړي او لوړې زده کړې ترلاسه کړي البته زما د کورنۍ ماحول امدا او چې مونږ دغه په دغه ماحول کې رالوی شو یو کورنۍ و ادبي کورنۍ ده او په دې ادبي کورنۍ کې مونږ په خپل ذهن کې په خپل فکر کې وروزل شو او د دغه کورنۍ په فکر او ذهن وروزل شوی او همدغه
نو په داسې کورنۍ کې تبن ډېر
ممانعتونه نه وي او بل دا دی چې زما پلار د خدای وبخښي په هنرشتین اغه یوازینی کس و چې د خزو د نجونو د تعلیم او د تحصیل علمبردار و یعنی په دغه لار کې ډېری مبارزي هم کړې دي نو په همدې اساس مونږه مکتب ته خوانځي ته واستولو او همدغه هیله و چې مونږه تحصیل وکړو او په دې ټولنې ته یو مثال وګرځو او زمونږ نه وروسته به دغه خلک ټول زمنګ نزدکی او خپل ماشومان او خپل نجونې او الکان ټول به خوانځي ته شامل کی دا از ما البته د اغوی هغه او د اغوی منندوی ما چې مونږه تحصیل ته
تشویق کړی دی بل په څنډه دا چې فرق د زده کړو په مسکو لویدیز او غرب د غزوینو کې څه
مضمون خو شرقي ټولنه ده او په شرقي ټولنه کې بیا افغاني ټولنه ده په افغاني ټولنه کې بیا پښتني کلتور او فرهنګ دی دلته هم ډېرې ستونزې خو شته او وي هغه وخت کې زه فکر کوم چې هغه ستونزې چې اوس شته دي هغه وخت نه وي هر چا کولی شو چې چا شوق درلود درس وایي او خپل تحصیل ته ادامه ورکړي خو په البته دا د ښار په داخل د ښار کې مګر په اطرافو کې هغه خو معلومه خبره ده چې اوسه پوری هغه ستونزه او د غرب هغه تحصیل چې دی په غرب کې بیا دا نشته دی په غرب کې هر څو کول شي تحصیل وکړي اته هغه د لیسانس او بکالوریا تر سطح پورې خو هر څوک مجبور او مکلف دی چې خپل تحصیل تعلیم وکړي او دغه وروسته که بیا دوی غواړي چې نور تحصیل وکړي هغه بیا د دوی نور شرایط دي اما اصلا دا دی چې په هغه دولتونو کې په هغه ملکونو کې دا ضروري قانوني خبره ده چې هغه باید د لیسی مکتب دوره بشپړه
کړي
یعنی به سواد باید څوک پاتې نشي
بل پښتنه دا چې اوس څنګه انجونې کولای شي کستا سو غندې هدف ولري ور ورسیږي
دا یو داسې یو مهمه خبره ده چې زه اکثریت په خپل ټولګي کې خپل شاګردانو ته هم دا خبرې کوم او همیشه دغه نصیحت ورته کوم اول خو مده د کورنۍ نه د مور او د پلار نه د دوی نه هیله ده چې خپل ماشومان مکتب کې واچي او دوی تشویق کړي چې ښوونځي ته لاړ شي او تحصیل وکړي او د زیات تحصیل ورته زمينه ورته برابره کړي دا یو دویمه خبره ده چې د ماشومان مثلا خصوصا د پښتنو په ټولنه کې اکثره چې 15-16 کال ته ورسي یا تاغې نم کم هغه دوی ایستو واده کی یاند خپل نجونه واده کی نو کله چې واده شي بیا خو اکور او دغه ورپغاله شي بیا خو تحصیل نشي کولای نو زما په نظر باندې دغه کولای شي چې په خوانزه اخلاص کې دولسم ناخلاص شي بیا لیسانس دوره واخلي بیا هم د سپسي یو اراده قوي اراده وکي. دا مهم ټکی دی چې باید دوی قوي اراده ولري چې باید
دا نسخه ده خو فکر کوي چې ستاسو غونډې ویاړ بیا ترلاسه کول شي که هر څوک دا هدف تعقیب کړي او مبارزه وکړي.
خو زه وایم چې هدف ترلاسه کیږي هڅه کوشش دا لومړنی شرط دی. سړی هڅه وکړي کوشش وکړي اراده وکړي فکر اتمن کوم کار دی چې انسان یې نشي کولی. کله کله خلک وایي چې ښځې نشي کولی دغه مقام ته ورسیږي یا دا وکړي، مګر زه وایم چې کله چې اراده موجوده وي او هڅه موجوده وي کوشش موجود وي نو فکر کوم چې د نارینه او د ښځې ترمنځ په دغه لاره کې کوم ستونزه نشته. سره له دې
چې تاسو وایئ چې پخوا ستونزې نسبت دومره ډېرې نه وې لکه نن سبا چې دي.
نن سبا ځینې ستونزې په دې ښارونو
کې شته. همدې موضوع ته اشاره کړې وه، وایي د تعلیم اسانتیاوې پخوا اوس څه ډول وي.
یو خبره وه چې تعلیم پخوا چې و نسبت نننی عصر ته هغه تعلیم با قاعده اصولی منظم درس و اوس هر برخه کې تاسو پوهیږئ چې په دې څلوېښت کالو هغه کې جنګونو کې په دې څلور لسیزو کې جنګونه تیر شوي دي په افغانستان کې او هر څه ګډوډ شوي دي، نظام ګډوډ شوي دي. تقریبا د معارف او د پوهنتون سطحه او کچه د تعلیم اگر چې سهولتونه بیخي زیات دي، یعنی دومره زیات دي چې دا انټرنیټ او تلویزیون او نه پوهیږم چې شی چې زمونږ په وخت کې نه و. زمونږ په وخت کې یوازې یوه راډیو وه او نور هیڅ شی نه و، مګر اوس دومره سهولتونه زیات دي. خو مګر خبره دا ده چې محصلین یا شاګردان یا زده کوونکي د دغه فرصتونو نه ښه استفاده نشي کولی. مثلا تاسو وګورئ نن سبا د فیسبوک خلک کاروي مګر په غلطو هغه باندې کاروي، یا مثلا د انټرنیټ کار اخلي مګر په صحیح معنا په صحیح توګه چې علمي زده کړې ترلاسه کړي هغه نه کوي.
بله استاد محترم، تاسو د ټولګي خبره وکړه، مونږ یو اردوونکي لیکلي دي د حکمت الله په نامه باندې چې ډاکټر مونږ ته ډېر څه زده کړي. په دې خبره به زه درته قسم وخورم چې استاد به کله په کابل پوهنتون کوه نو ننګرهار پوهنتون ته به یې ځان را رسوه. په هغه وخت کې مونږ باندې د نحو مضمون تدریس سات درلود. نو په څو پوهنتونونو کې مو زده کړي کړي دي؟ په څو پوهنتونونو کې مو تدریس
نو زه به څنګه ووایم چې خلک به وایي چې دا په یو وخت کې څنګه دونه پوهنتونونو کې کار کوه. اول خو ما خو کابل پوهنتون کې تدریس شروع کړی دی. بیا کله چې مونږ تدریس ته تللو وبخښه تحصیل ته لاړو هغه ته مسکو ته، هلته هم پښتو څنګه کې ما مسکو په پوهنتون کې پښتو تدریس هلته ورکولو. بیا دلته چې ننګرهار پوهنتون ته کله پس دوه یوم کال نه کله
اول ننګرهار پوهنتون کې
اول کابل پوهنتون کې بیا سوم په دوا یوم کال کې چې دلته ګډوډي شول او مشکلات شو بیا زه ننګرهار ته لاړم. ننګرهار کې بیا هلته تقریبا د موقتی غونډې کار مې کول. موقتی مې په دې کول چې دلته حالات خراب و ما هلته کار شروع کو. نو په دغه جریان کې په دغه دوران کې خدمتي غونډې کار مې وکړو. بیا هغې نه وروسته ما خاوند ډاکټر صاحب زیور هند کې و، هغه هلته تدریس کولو. هغه په کابل پوهنتون کې هم و او خو هند ته تللی و. نو کله چې ننګرهار ته راغی بیا د هغه سره یو ځای ما دغه ریکارډ د په ننګرهار پوهنتون کې مات کړو چې لاړم او ما درس ورکوو. یو وخت ښځینه نه استاد وه او نه یو شاګرد هم نه و په هغه کې، او دلیل یې څه و چې کانکور ازموینه تیره شوله په دې کې یوه نجلۍ هم رانغله او کانکور کې امتحان ورنه کړو. ما ویده خو ډېره سخته خبره ده چې په یو ولایت کې یو مهم ولایت کې خزینه محصلان مونږ نه لرو چې دوی په کانکور کې امتحان ورکړي. نو ما دا فکر وکړو چې راځه داسې وکړه چې یو قدم به واخلم، که کامیاب شم که ناکام شم، خو هغه کامیابی هم شته او ناکامی هم شته. نو هغه درس مې شروع کړو، اگر چې بعضې خلکو داسې ښه نه ګڼله چې زه وزم او هلته تدریس کوم د لومړنۍ استاذې په حیث باندې. نو هغه خو بل اخره په هغه کال خو هیڅوک هم نه وو پوهنتون کې، مګر ما چې شروع کړله په کال یوه جلۍ راغله او هغه هم زما په صنف کې وه. بیا هغې نه وروسته بیا دوه شوې، بیا وروسته درې شوې، اوس ماشاءالله بیخي ډېرې دي. نو هغه وخت نه ما په ننګرهار پوهنتون کې هم په یو وخت کې هم کابل هم ننګرهار کې تدریس وکړو،
یعنی
کتابونو په حق لا د کوم وخت نه چې ما کار شروع کړی په پوهنتون کې، اول خو د ماستر او د ډاکټورا تیزس وغه خو ولیکلو، مونوګراف او په لیسانس دوره کې ولیکلو، هغه د ښځو شاعرانو ښځو په باره کې. او دویمه خبره دا ده چې کله ما تدریس کړی د ټولو مضامینو دپاره چې ما څومره تدریس کړی لنډه یې درته وایم، لیکچر نوټونه جوړ کړي دي. بیا په دې کې ما د ګرامر په برخه کې دوه کتابونه، چې یو صرف برخه ده چې مورفولوژي ورته وایي، او بل نحوي برخه چې سینټکس ده، هغه ما لیکلي دي مکمل. بل لغت پوهنې باره کې مې کتاب لیکلی، بل د لیکچر د لهجه پوهنې باره کې مې لیکلی، د ژبپوهنې اصطلاحي قاموس په باره کې مې لیکلی دي. نور مضامین خو بیخي زیات دي، نو اوس پستاس پروګرام لنډې زه خو
راتلونکي
مې زما خو اصلاً ټول مسله چې ده زما د خپل اول د خپل وطن لپاره یو سوله او امن او آرامي غواړم، دا اول هغه د هدف دی چې باید وشي. دویمه خبره دا ده چې د خپل ژبې فرهنګ د ودې او د لا پراختیا لپاره څومره چې زما په وجود کې توان شته او دا زه سرته ورسم، مګر هیله مې د نورو نه، د ټولو خپل شاګردانو نه، که نارینه دي که ښځینه، همدا دي چې د خپل ملي فرهنګ او د تعلیم او تحصیل او د پوهې لپاره دوی باید هلې ځلې وکړي، او تر هغه وخته پورې چې دوی په هیواد کې بې سوادي ختمه نه کړي او د لوړو زده کړو
خپرونه کې پاتې شو، ځکه د خپرونه وخت پای ته رسیدلی دی. نو ډاکټر صاحب محترم، ستاسو له حضور نه ډیره زیاته مننه، د اوردونکو نه مننه چې په خپرونه کې را سره برخه اخلي. اما د ښځو د کار ونډې په اړه که بیا هم ستاسو پیغامونه پاتې وي، درنو اوردونکو کولی شئ 0 شمېرې ته راته پرېږدئ. زه یوسف ځدران مو په پاک خدای سپارم. د خدای په امان.